دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او مجید بابر درته هر کلی وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیزه خبرونه ریډیوي مجله د رواني کړي په دوه مینه مای کې در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر او
مشای رومه د مشال د خبرونو سرټکی ودریادم نواز شریف ویل دي چې قومي احتساب اداره دی ولس بے ځای نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي دا مهال په پاکستان کې 15 وسلوال ډلې شتون لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند غوړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریز نړۍ لپاره ډیر تکلیف دی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمواری سره کوي او ولس د بې ځایه نه تنګوي. ښاغلي شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره یې مخکې هم د قومي احتساب ادارې مشر په نوټس کې راوستې وه او د نیب چیرمین له پکار دي چې د دې معاملې نوټس واخلي، کنه د ده په خبره حکومت به مجبوره شي چې په دې لړ کې ضروري قانوني کاروایي وکړي. پخوانی ولسمشر آصف زرداری د نواز شریف لخوا د نیب په اداره د تنقید پر د عمل کې ویلي دي چې د نیب سره سره دغه هیواد وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دا کار کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوم کاروي. تېره ورځ په ټکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي چودري وویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 نه زیات مختلف سوچونو، فکرونو او د مختلف ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز خلاصوي.
کزوم چودری نثار علی خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تیرونه د غیر پوځي استخباراتي ادارې انټيليجنس بیرو مشر آفتاب سلطان د سند د داخله چارو کمیټې ته ویلي وو چې دوی د یادې ډلې نتورک مات کړي. په پیښور کې پرون د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندګانو د اتړونو په کولو سره د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پانګو غوښتنه کوي. د دغه احتجاجي ناشتې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کونسلر ساجد اقبال وویل
منګ ماتم مناوو زمنګ د ناسمانو کونسلرانو سره چې کم زیاتې شویلې هغه باره کې دا منګ ماتم مناوو زمنګ مطالبات د حکومت نه دایلې چې زمنګ فندونه چې کم دی هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. په 2013 اکټ کې چې کم اختیارات به منګ لرا کړی دی لوکل ګورنمنت اکټ چې کم دی او ما هغه اکټ منګ په صحیح حالت کې غواړو.
دوی وایي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي دوی به د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج ناست وي او که ونه شوه نو په بنیګالا اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته باندې به کینی. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبي تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټې مسلم باغ سیمې ته لیږلې. خو د ساقبي کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټې باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. د ساقبي ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل ساکبی سوګره د مخکې ځان وجلی و چې وجه یې د یاد کالج لخوا پر هغې د مالی جرمانې او امتحان کې د برخې اخیستو اجازت نه ورکولو خودل شوې وه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي په چین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 40 کلی د داعش له وسلوالو پاک شوی. د مشرقي وال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 25 غړي وژل شوی دي، خو وايي ملکی وګړو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ نه دا وړېدلې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تیرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عربپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خو دا تجوید ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عارضي بندیز ولګول شي. اوباما ویل چې کېدای شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبني وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف دی دي. اوباما ویل چې د هغه خیال نه دی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي او ولسمشر به شي. وروستۍ خبر دا چې د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهکان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روس دغه راز له ایران سره د لرې واټن ویشتونکي S-300 د فضایي دفاعي میزایل د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روس نه لا نوره وسله هم واخلي. د مشال د خبرونو پای او اوس به د موسم حال او د کرنټ روبۍ د احمد الله نه واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ 50 پیسې او 151 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچری تاسو د مشال رادیو رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه زوروي.
ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
پیښور کې د خیبر پختونخوا بلدیتی نمائندگانو صوبائی اسمبلی مخې ته احتجاجی ناسته پیل کړې ده.
وکبه باندې غالا شانوړلا به سپریم کورٹ سے سی و ان شاء الله دې غیر تامین واپس نسی چې سره تھا د میر مطالبات حکومت منلې نه.
سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو د ګډو غټو د شورا غونډه دی راول بل شي او په اقتصادي راهداري لانجه دی پکې هوار کړل شي.
پکانه ده چې دا وړو سبو چیف منسٹرانو سره دا سیزمه نیولې دي. هغه د سره په اګریمنت کې د ویست ایسترن علاوه ویسترن د سره شته نه.
او دا مشال مجله کې بعد په جلال آباد کې د میوزیم او د کتابخانه په اړه واوري.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو د اډې میوزیم غندې او غټه پروژه موږ په خپل امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ویلي چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نظروبي او خپل کار ته دی په ذمہ واری سره تر سره کول ته ژمن شي. نو وړي دا خبره تیر ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قومي احتساب اداره یا نیپ د بیګونا خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغوی تنګوي او دا نه ګوري چې کوم کس کوم کیس سم دی او کوم نه. نوموړي ویل چې دا نیپ مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به په خپل په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروي کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان را کوي.
د وزیر اعظم په وینا چې نیب دانه ګوري چې کم کې سم دی او کم نه باید چې نیب خپل کار ذمہوار سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم اویل چې د نیب چیرمین د دې معاملې نوټس واخلي او کوانه خصي شنو حکومت دې لړ کې به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له دې کار کولو په لار کې ځینې خنډونه پابندیان او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کوم چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه
اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
دونے اہلکاران د خلکو کورونو او دفترونو تا ننوزی او هغلته هغی د خلک زوروی او دا نګوري چې دا کیس سم دی او کنه او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمن په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به هم راوړم چې دا سپه چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پری خودل دا صحیح نه ده او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
شفافیت میں آگے بڑھ رہے ہیں.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي دا ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشاله نه دی.
حکومت دا ښکارېدو لکه چې د پیپلز پارټۍ سایډ ته لګونتي سمپاتېټیکي نو هغه سیزن وکړي هم به منځ کې راغلي وو او د حکومت سٹانس جو نو هغه ته واقعي لګ نه رمو پیپلز پارټۍ طرف ته او په بعض سیزن کې ایون دا هغه مرګرتیا هم کول خو ښکاره ځکه نه راتلو چې د کرپشن خلاف یو غټ مهم چې هغه چلېدو او په کراچۍ کې یو غټ آپریشن نور هم روان دا هغه د وژنې او خو دا ښکاری چې په سیزونو باندې پرایم منسټر دې نو هغه خوشاله نه وي. خدای شي سکیشن دې ښکاری چې په پنجاب کې لکه چې وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو ایمل خټکوای سمودرا سي حکومت سره تړلې خلکو په اړه د بدونوانه خبرې کې دي او د وزیر اعظم د بیان نه داسې لګي چې حکومت باندې فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلې خلکو خلاف دې حرکت نه کوي.
مې باندې دا فشار دې د عدالت د طرف او د خلکو د طرف او د میډیا د طرف چې دا کیسه په خلکو خلاف دې کوشش کی خلاف اقدامات حکومت
چیئرمین آصف علی زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره اف ای هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر اسیم سغلا یې درغلی نه ده کړی خو د دې باوجود ډاکټر اسیم د سو میاشتو راسي زورول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اردوونکو د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا د خبره رد کړي چې ګینه په پاکستان کې داعش وسله واله ډله وجود لري. د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې لسګونه وسله والو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړي دا خبره تیر مازیګر په پاکستان کې لزای رسنو سره کړي چې په اړه یې نور تفصيل د مشال رادیو خبريات سراج ظهیر راکوي.
د اسلام آباد پسند پرود د پنجاب پټکسلا خار کې د نهي په مازیګر سونو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوې تنظیم موجود نشته خو په پاکستان کې چې کوم 15 ویښ نه قانون ګرځولې شوی ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا دي رښتیو کې د نه قانون ګرځولې شوی ډلو لشکري جنگ وي جماعت داوا حزب اسلامي خلک نیولې شوی وو او دغه خلک هم له داعش نوې تنظیم سرا وترل شو. چودری نثار علی پدیاڑا زیادہ کڑا
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 وخت نه زیات مختلف سوچونو فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکي وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
د ذکر د روان میاشت په لسمه نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډې ته د ای بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نتورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل پلو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبري غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا بلدیتی نمائندگانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اترونو سره د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د طریقې انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت د پرمختیاي کارونو لپاره د مالی پانګو او اختیاراتو غوښتنه کوي. دوی په پیښور کې پرون د مشال رادیو خبريال غلام غوس سره د خپل غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو چې د دوی په شعارونو پیلېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانون ساجد اقبال مومند زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوی دی هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دی هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. په 2013 ایکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ را کړی دي لوکل ګورنمنټ ایکټ چې کم دی هماغه ایکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو چې کم امینډمنټ دوی کړی دی مونږ دا نه منو. مونږ دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز دا ویلت کونسل ناظم ثناولحان نامیدا امیر دا بانو ناروغلی امیر سرا دڑی خان دے ٹانگ دے زانوبی اضلاع چ سیما نائب ناظمین ناظمیم دی دا امیر دے خپل حق تے پرر وتلی او دا در نہ مشٹ کری دو و چ سیر سامیش تا خپل حق میرا اٹھوانی میر و دادے ادر نہ کای او کدا دے نو اسلا بے بانی گالا تسی او بانی گالا جواب در نہ ور کای او کب بانی گالا شان اٹھلا بے سپریم کورٹ سے سی بے سپریم کورٹ مخ تا امیر در نہ ور کای و انشاءاللہ دے غیر سم میر واپس نہ سی چ سیر سا دے میر مطالبات حکومت من لی نی.
وزیر خزانہ
زندہ باد.
وزیر بلدیہ
زندہ باد.
وزیر اعلی
زندہ باد.
عمران خان
زندہ باد.
عمران خان
زندہ باد.
ہمایون خان میں نوم دا او ناظم لانڈی ڈاک یا دبانی نام انتخاب یا امیر سے غیر ذمہ وار خلق نہیں چھ حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نااہلی دے وجہ نا امیر دا در نہ جوڑا کرلا ٹول کے پی کے پساتا او تم یاشتے اوچللے چھ دا دے دے دغ غریب قوم سرباری سرمایہ پدا بند خرچہ شوی دو امیر منتخب کرلی دے خدمت پورا عوام نہ مشتا ایسا پیرے دیوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مراد تی وہ دے 2011 لاس پہ ترمیمی ایکٹ سے چکیم وا دے دے مشتا را شوی دی پاگا بندے حکومت ہے سے قسم عمل نہ دا کڑا غیر معین مدت پیرے میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کائی میرا وے احتجاج کائی چھ دے دخ قوم حق میر چا ووٹ روکڑا دا وہ آگا حق میر اڑا نہیں وہ اگے تا میرا سولا نہیں.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ ترنوتونکو د پاکستان د مرکزی حکومت او خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه او د دغه صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه رامستشه بلانجه لا هم نه ده هواره. په دې لړ کې سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د مشترکه ګټو غونډه دې راوبل شي او دا مسله دې هواره کړل شي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنز راپورته سوی لانجه د ګډو ګټو شورا لاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل شو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه وکړي چې د اساسي قانون لمخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راوغواړي. خوشاخه یو لس میاشتې تیر سوی مرکزی حکومت له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سېنېټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړو صوبو وزیر اعلیګان لوړ پوړي چارواکي د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصله کوي چې باندې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بلل شي. نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډې را بلل لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موجوده. لدی علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې لمخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي. دا هم د ګټو د شورا موضوع ده. او دا رنګه چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې رابللو په اړه پر حکومت د سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیگ نون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزي وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي. خو د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي، نو هلته به هم هغه فیصلې کیږي چې د مرکزي حکومت خوښ وي.
چې مشرانو سره دا سیزمه نیولې دي، هغه د سره په اګریمنت کې د ویسټ ایسټرن نه علاوه ویسټرن د سره شته نه، او چونکې زمونږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې هغه د پنجاب پارټۍ هم ده، نو هغه هم څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نون دی، نو دې معنی زمونږ دا توقع نشته.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټۍ سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین هم لري. دوی وای باید صوبې داسې پیوړی استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغه کې د خپل حکومت د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړي شي، داسې نه چې پر مسالو او خپل حقوقو سترګې پټې کړي او کمزورې دریض وړاندې کړي لکه چې په خوا هم کمزورې دریض وړاندې کړي وو. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقوقو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خدا مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږي وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاق رائے پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی، چې دا سونه شي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. دا سي ډيري خبرې شته چې لوجي د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره خنه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سولیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منسوبې چې دا وخت په هیواد کې روان دي او منزوري د ګډو ګټو له شورا خستل ضروری دي، د هغوی منزوري ورلمخه خستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منسوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روان وي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې لورکولو ډډه وکړه.
درو ودونکو عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو زو خبر ایجنسی ده. د خبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل شوی شکایتي مرکز له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبر دي. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې ور
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلی ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغه د عمل کولو لپاره په هر قبایلی ایجنسی کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی دا. د مرکزونو ته د ټلیفون، ایمیل او فیکس لاره خلک خپل شکایتونه وړاندې کولای شي. خو بیا د خیبر ایجنسی خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه خبر دي او ځینې خلک لای د شکایت درج کولو چل هم نورزی. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپل دروازې خلاص وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حق له د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکو اکبر علی پر دې مشال ریډیو ثوای
تر اوسه پورې مو چرته د چانه دا خبره و نه ورېده چې یو سړی تلوي او دلته شکایت جمع کړي وي. او که شکایت یې جمع کړي هم مين مو دانه دی اوریدلی چې دا غوي مسله هر شوی وي. پولیټیکل انتظامیه رته کور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهری کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او دا غوی مسالې فوري تور باندې حل کوي.
اول خلک خلکو ته د ایجوکیټ کول پکور دی چې دلته خپل شکایت په پدات طریقه باندې جمع کوي پدات پر د ای بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دا غشونه عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامی غټ افسرونه نشي نو صرف د ملکونو د غټ خلکو سره ملويږي. دا پکور دی چې عام خلکو لم ټایم ور کوي دا غوي مسلې موري او دا غوي په مسلو باندې فوري تور باندې عمل کیږي.
او د خیبر جنسي او بلتن سے دا غجان پردی وویل
او پدې کې زه داسې نشم ویلای چې یاره داسې مونږ عوامو ته فائدہ رسیدلې وي
چې دا وګوره اوس پی ایس ایف سره مثال چې ورته وسی اغا پی ایس ایف چې کوم د دروازې باندې کړي دنیا خل پسین کړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګان هم دي پاکي مشران هم دي پاکي تعلیم یافته هم دي پاکي سکولونو والا لکان هم دي دا غټ مسایل دي خلکو سره دي مثال ته خلک راغلي دي په ګینټو باندې چې کوم د انتظار کوي او پدې کې چې کوم د ډیپټی لارډ چې بیا درې ورځې هم نیوي سلورم نیوي پینځم نیوي هم داسې دا مسایل پاتې شي چې پاسپورتونه وي چې اډو سایل وچ دغه وی پی ته لګي او یا ای پی ای چې کوم دفتر ته ای پی ای دفتر ته پولیټیکل تنظیم هغه هغه ته ولګي نو هغه په څنګه په خپل ځان باندې کوي به وکي چې ما دا غلطی کړی او زه بالکل ځمنم ا کې دی نشي.
په خیبر هاوس په خبرې د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نمو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولې خبر دی نو په جواب کې وویل
موږ سره پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي و کمپلینټ سکم دي دا کامیابی سره د غشوی ریزالو شوی دي حل شوی دي کرپشن بارکی دي او چې کم ده روډونو مبارکی دي او ډرینکینګ واټر چې کم ده د دې د زمکو مسلې دي نادره مسلې دي نو مختلف کمپلینټ سکم ده موږ سره راغلی دي او بل چې کم ده کال هم کول شي 0800 88777 باندې دینه بغیر فیکس وغیرہ مشتا ایمیل فیسیلیټی هم شتا بینر وغیرہ موږ لګولې وې په دې لنډی کوتل کې باړه کې جمرود کې موږ ټول ځینو کې بینر وغیرہ هم لګولې وې په دلته په آفس باندې په خیبر هاوس باندې موږ چې کم ده غټ بینر لګولو چې خلکو عام طرف ډیر دین واغي لګو پوری پخپلا او مونږ په بالکل بالکل پی ایس ای په ایکشن اخلي مونږ پی ایس ای بلور کو
د خیبر جنسي خلک غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلک خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي. فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر جنسي.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. دروندونکو زو کوټه ده د بلوچستان حکومت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مسلم باغ کالج د یوې ازده کون کې د خودکشي رستو حکومت د یاد کالج مشره معطل کړی دا او د دې پیښې د پلټن لپاره درې کسیزه کمیټه مسلم باغ سمیته لیګل شوې ده. نور تفصيل د خدای نور ناصر پر رپورت کې.
د مسلم باغ سیمه د اولس کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبدا غوث معطل کړي او هغه کمیټه چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سه شنبې په ورځ مسلم باغ سیمه ته رسیدلې ده. خو د ساقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دی جوړ کړل سي.
پاتې ناستو موږ خو دنیا را روانه ده دویم رالو پاتې موږ په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویلې چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلو چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن کم منسټر جوړه کړې ده یا ګورنمنټ نو دوی موږ په عزت باندې رخصت کړل. موږ جوډیشن کمیشن غواړو ویلې کوم چې کمیټې جوړه شوې ده هغه ګورنمنټ جوړه کړې ده کوم چې دا شپږ میاشتې د ودا کار ته کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه وي.
د دوه لسم جماعت لوستون کې ولس کلنې ساقبې د تیر جمع پورات هغه وخت خپل ځان وباژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دوه لسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نکړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نکړل چې د ساقبې او نورو خوندکو حاضرانې یې پورانوي. خو د ساقبې یو ملګری نازنین دورانی بیا دا تورونه ردوي او وایي ځکه یې ساقبې ته داخله ورنکړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو انجنونو مشري کوله.
دا د نی د احتجاج هېدا و څه دا وځه دا باندې د دې چې د فوټ شې د شته ولې نو دا نور انجنونو مستوي کې کولې دا انجنونو یاد کړې ته ولې انجنونو دا لا او څه د مش هېدا ولا.
د ساقبې کورنۍ د مسلم باغ د انجنونو کالج پر پخوانی مشري عبدا غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبې او نورو لوستونکو انجنونو د داخلي فارمان قبول نکړل چې د ساقبې په شمول جنونو رنجنونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج حج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې دوی ته دې سم ښوونکي ورکړل شي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال راډیو ته تاسو غوږ درنو ودونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره د مشال ریډیووي مجله هم لرو، خو وخت شوه د ماسپخین یوونی و بجا. مجید بابر نه د خبرو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیايي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمواره سره کوي او ولس ته بے ځایه نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 15 سرویخت وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې نوم کاروي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندګانو د اتومونو په کولو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج ناشته پیل کړی ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وجنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره یې درې کسیزې کمیټې مسلم باغ ته لیږلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عرفتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو ماحولیتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده.
مجید بابر چې د خبرو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو، درنو اردوونکو غوښ درته د مشال همکار نجیب عامر د مشال ریډیووي مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو د جلال آباد په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانی د منځوري د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینیانو د نوي کال په اړه مطالبه وړي. د مشال راډیووي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب امیر هر کله وای. په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمیدو ده. په منګور اسواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شو.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوی معیاري مجله لچا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدل یو.
ما دا کای شو پزړی کی چې زه په پښتو ادب کې یو داسي رساله راو باسم بس دا زما یو تم د پزړی کی.
نور راپورنو مرکی هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. دا راپورونه او مرکې به واورئ. خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوښار سیمې یو پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کاله وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوښار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړې ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړې د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر 1 د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نوو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي زه په چاک پروت یم، د ارواښاد اومت حسین بنګش په سنځله، د ارواښاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یوه لویه غیر طرحي مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبي کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپله غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبي کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یوه آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 1 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دي هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
ل پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل، حکومت دغه دواړه پروژې منځوري کړي او ډیر زر به پرې عملی کار پیل شي. نوموړي همدارنګ وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباد باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی او د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1950 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې لپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکا خاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو، د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو 4 لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، تر څنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثار او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتی حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکو وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي. سندریز ماخام ته راغلی د بنګوري هنرمند سندرغاړي سادیا شاوی چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شو، د خیبر پښتونخوا حکومت مننه کوي. یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړی چې لکه دام زموږ د یو ژوند حصه ده یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ حصه ده. داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نه یو تقسیم کړي. ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکړو.
موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډیر خوشاله دي.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی د دینه مزیو چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې نه وخت پورې جاری و چې ورته یو شمېر زلمی هم راغلی ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوی دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تېر 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اصول کور ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره. نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي. نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم داسې به په ورو کېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تند نه په ماتې ده. درې داسې کتاب ولو چې کار پر سوی لکه په کابل کې ولیکل سو یو سلویش کال په خوا زولی د ګل مصطفی جهاد لیکلی خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ول محمد دین ژواک لیکلی افغاني موسیقي په نامه هغه دا سبکونه راخیستي د موسیقي د خو په هغه کې چې ادبیات زیات موسیقي نه ولا. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلی دی فنکار نمبری هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړه پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو بابا دی او په دې کې موضوعات څه شته، په کوم موضوعاتو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم ما دیکي کړي د پښتو موسیقي مکتبونه می راخستې دي، او دوی سي دا کار دی وه سم د کوټي د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړي د اولسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې، په کومه پایله رسیدلې، او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړي دي، 1550 صفحې دا کتاب دي، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کم کم ما کوشش وکړې ده چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو ډیر خوندور کتاب ولیکم، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښو ده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کو، عمل هم وکړو. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره، هغه سره خوندي پراته، او دا انټرویو اندي د ما سره نو داسې په سوو سندري ما جمع کړی دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم، او دا آوازونه په پښتنو ته ورسیږي.
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کولې. د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
پرونه پور ازماو نند بل شو یو سړی، پرونه پور ازماو نند بل شو یو سړی، کمال وک شپه پشپا بدل شو یو سړی، ارمان د منزل و باوری و په ارمان، حیرانیم پشا ولی ل مزل شو یو سړی، نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر، نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر، لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی، لډیرو کمالونو چو پاتې نیمخوا، لډیرو کمالونو چو پاتې نیمخوا، لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی، او په نیمش په ممتاز ما له خوبه پاسی، په نیمش په ممتاز ما له خوبه پاسی، شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی، شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی، پرونه پر زماو نن د بل شو یو سړی، کمال وک شپه پشپا بدل شو یو سړی، ا
د ممتاز اورغزی له شیر مو خوند واخیست. د مشال راډیوی مجله اوري اوریدونکو د انسان او د رادیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. رادیو له خاره نیولې تر کلیو بانډو غرونو اسمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړی یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي، خو انسان او رادیو بیا هم د یو بل لمنه پریښې نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اواری شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 150 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 4 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل رادیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپل لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات سیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال پاړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوې او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوې درې میاشتنې مجله ده چې د محمود ایاس په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاس سره د خال مجلې په اړه خبرې کړې. لومړی پوښتنه ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
زما دا خواهش و پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کوم شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کوم افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند پزلکی. نو تیر ځل د پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو، نو زه لاړم. نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه، نو بس په د مجله باندې مو خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وویل دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب امارات دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی و او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو او دا مجله به درې میاشتې نه چې ده دا به راوباسو.
په دې حال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راودي په هغه کې نه دي شوي یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې حال کې به نوي سي
دا اوس شکر دی خبره سوه تا به په دې کې نوي څه دي په دې کې یو سل څلور غزلې دي او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم اویا فیصده اتیا فیصده مواد باید چې ډېر معیاري وي او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي او بیا داسې د تنقید تنقیدي مضامین دي اته مضامین دي او په نورو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه ده هغه د استقرایي تنقید په رڼا کې چې ده هغه تجزیه کړې ده فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې پوه شوې یعنی بیا دغسې د فیصل فاران مضمون دی دا ټول مضامین ښه دي چې دا کوم ما درته یاد کړو هغه په استعارې باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړې ده داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته ژباړې پکې دي مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ دا درالانباد ډیر مشهوره مضمون دی د ډیت آف تیاتر د کافکا یو جنسی افسانه ده هغه ما د هغې ما ژباړه کړې ده.
د قاري یعنی د لوستونکو هغه رسپانس څنګه و هغوی تاسو څنګه رد عمل عکس العمل هغوی څنګه ښودلی دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي جلال آباد ته به ځي کندهار ته به ځي دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته مو ګڼې رسوو او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ماته ویلی دی.
د خال مجلې مسؤل مدیر محمود یاد سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اوریده. اوریدونکو اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموما په سپرلي کې پیلیږي او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکاره فرشته جلالزی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږېدلي دي، مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانې له مسؤل فضل مولا مومن نه اورو چې تازه یې څه چاپ کړي دي.
موږ تقریبا په تېره یوه میاشت کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دي، بل مهندسي ده چې دا هم یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دي، اخباري لغات او د انګلیسي لغات یې په پښتو معنی کړي دي، بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړلې دي، بل د یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا هم د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب مونږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې دي مونږ کتابونه نه لرل پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدی د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو، نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال ریډیووی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.